خب طبی
تشکر.
مشکل را برطرف بکنیم.
تشکر از شما آقای حکمت العلی.
درنو دوستانو ستړي مشي اجملند مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې نیم ساته مازیګرنی خبری مجله کې اوري چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټي او څوار لسنورو بنسټونو له پاکستان نه غوښتي چې د خبريالانو د استلو پروسه ودرې. البته د افغان خبريالانو نور ریپورتونه ملرو خو پایل خبرونه کوو. ایران څباندې 4 میلیونه استاد نه لرونکو افغان کډوالو ته امر کړی چې د جولای تر 4مې پورې له دغه هیواد ووسی. ایرانی چارواکو اعلان کړی چې افغان مهاجرو ته د اسایې د ادارې لوري ورکړل شوی اسناد نور اعتبار نه لري او وس اسناد نه لرونکو مهاجرو نه غوښتنه شوی چې له ټاکل شوی نیټې مخکې له ایران نه ووسی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو او بهرنیو وګړو د چارو مرکز مشر نادر یار احمدی ویلی چې د ایسایی اسناد لرونکي کسان نور غیر قانوني مهاجر ګڼل کیږي. هغه ټینګار وکړ چې واځي شپږ ځانګړي ډلې مهاجر چې د لنډ مهال اقامت کارتونه ترلاسه کولای شي اجازه لري په ایران کې پاتې شي. په دې اړه وروسته په تفصیل سره ریپورت لرو. ملګری ملتونه وایي اټکل کیږي چې تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې له هر دوه تنو څخه یو تن په خارونو کې اوسیږي. د ملګرو ملتونو د هستوګنې پروګرام زیاتوي چې ډیر خارونه په افغانستان کې خاري پراختیا ته چمتو نه دي. یا د اداره وایي چې یو مناسب او خوندي د ژوند چاپیریال ته په لومړیتوب ورکولو سره کېدای شي داسې خارونه جوړ شي چې هر څوک پکې له خوشونده برخه منوي. دا یو ان هابیتات ټینګار ادارې ټینګار کړی چې بنسټیز خاري خدمات لکه د اوبو رسول، بدراف، ترانسپورت او انرژي سیستمونه د خاري ژوند د ملاتړ تیر جوړوي. دا انجینرۍ، خاري پراختیا او پلان جوړونې د برخو یو شمیر مسلکي متخصصان باور لري چې نفوس د چټک زیاتوالي، پراخ مهاجرتونه، د خاري پراختیا د جامع پلان نشټوالی، اقتصادي فقر او د خاري مدیریت کمزورتیا د کابل په ګډون د افغانستان د خارونو د مدیریت په برخه کې د ستونزو اصلي عوامل دي. نن د می نه وشتمه د پښتو نړیواله ورسته دا ورس په ورستوي کلونو کې په دې هدف منځل کیږي چې د پښتو ژبه پرمختګ ته پام وړول شي. پښتو د افغانستان یو له دوو ملي ژبو څخه ده او دا ژبه د پاکستان په خیبر پښتونخوا، بلوچستان ایالتونو کې هم د ملیونونو خلکو مورنۍ ژبه ده. د پښتو د نړیوالې ورځې په مناسبت ګڼو لیکوالو او ادیبانو په ټولنیزو شبکو کې لیکنې خپرې کړي او د دې ژبې د ودې او پرمختګ د لارو چارو لپاره یې وړاندیزونه کړي دي. په داسې حال کې چې د اسرائیل پوز په غزه کې عملیاتو ته شدت ورکړی، حماس تخدریز ډلې د چهار شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د یو دایمي اوربن له چوکاټ سره موافقه کړې. ویل کېږي چې دا تر حد امریکا د ځانګړي استازي سټیف ویتکاپ په منځګړیتوب جوړه شوې. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ډله ګڼل کېږي. د اسرائیلي ورځپاڼې جورسلم پوسټ د چهار شنبه د ورځې د رپورټ له مخې حماس په یو بیان کې ویلي چې دغه توافق د لسو اسرائیلي یرغملو د خوشي کېدو او د ځینو جسدونو د سپارلو په بدل کې د یو شمیر موافقه شوو فلسطیني بندیانو پر تبادله ولاړ دی او د منځګړو هیوادونو په تضمین عملي کېږي. په دې بیان کې همداراز ویل شوي چې دا توافق کولی شي د یو دایمي اوربند د اشغالګرو د ځواکونو د بشپړ وتلو، د بشري مرستو د بهیر د پایل او د غزې د چارو د تنظیم لپاره د یو مسلکي کمیټي د جوړېدو سبب شي. هممهاله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه په ورځ د خپل هیواد په پارلمان کې ویل چې د حماس د غزې د څانګې مشر او د یحیی سنوار کوچنی ورور محمد سنوار له منځه وړل شوی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې تیره اونۍ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې په زغر د هغه ته ویلي چې په اوسني وضعیت کې پر ایران برید مناسب اقدام نه دی. ترامپ په عین حال کې ویل چې نتنیاهو ته یې خبرداری نه دی ورکړی، بلکې له خپل دریځه یې نوموړی خبر کړی. نوموړی د چهار شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د نتنیاهو ته ویل فکر نه کوي چې دا د مناسب وخت وي، ځکه دا مهال امریکا له ایرانیانو سره په خبرو بوخته ده او خبرې تر دې دمه ډېرې ښې روانې دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه که له ایران سره یو قوي موافقې ته ورسیږو بیا اړتیا نه پیښیږي چې برید وشي. له بلې خوا اسوشیتد پرس خبري اژانس وایي ډونالډ ټرمپ د چهار شنبه په ورځ ویل چې له ایران سره موافقه ممکن په یوې یا دوو اونیو کې وشي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادۍ راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. و په ورچې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې او څوار لسنورو بنسټونو د پاکستان له حکومت ته افغان خبريالانو د نه ایستلو غوښتنه کړې ده. په بل ریپورت کې بمولا داسې لدی خبر کوچ په داسې حال کې چې له ایران نه د افغان کډوالو جبري ستل دوام لري. دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت تازه سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بیا اسناد کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور وای په جلاوطنۍ کې د خپلو کارونو په لړ کې ماشومانو ته 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي. په دې اړه به ریپورت ولرو. دا بم واوري چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تونلارو ډلو د شتون او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د غواښ پاړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونه رد کړي. که وختو ځینې نور ریپورتونه هم درسته وړاندې کول موږ سره اوسئ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټي او څوار لسنورو بنسټونو د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د افغان خبريالانو له ایستلو ډډه وکړي. د بنسټونو تازه په یو ګډه اعلامیه کې نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د خبريالانو، لیکوالو، هنرمندانو، د بشري حقوقو ملاتړو او نورو هغه زیانګالو کسانو چې د طالبانو له ویرې تښتیدلي د بیا میشتیدنې په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. نا په داسې حال کې دا چې پاکستان کې میش یو شمیر افغان خبريالانو ازادي لري ته ویل په دې هیواد کې لګڼو ننګونو زورونه واندې ستلو لګواخ سره مخ دي. دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې نور تفصیل ورو.
په داسې حال کې چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او افغان بنسټونو د پاکستان له حکومت د افغان خبريالانو د ایستلو بهیر د درول غوښتنه کړې. پاکستان کې یو شمیر میشت افغان خبريالان هم د سخت ژوند زورونو او افغانستان ته د بیرته ستنولو له ویرې شکایتونه او اندېښنې لري. سی پی جی او څوار لس نورو بنسټونو په یو تازه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ د مې په 28مه یې په خپله ویبپاڼه خبره کړې، له پاکستانه د افغانانو خصوصا افغان خبريالانو د ایستلو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه بنسټونو او سازمانونو په دې ګډه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان خبريالانو ډلهیز او خپلسري ایستل ودروي. د جرمني قلم ټولنې په شمالي امریکا او اروپا کې په جلاوطنۍ کې افغان خبريالانو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې نامحدود آزادو مطبوعاتو فرنٹ لائن ډیفندرز د کډوالو د خارونو نړیوالې شبکې نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د بیپول خبريالانو سازمان او یو شمېر نورو اروپایي سازمانونو د اعلامیه لاسلیک کړې ده. د 15 بنسټونو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې د خبريالانو، لیکوالانو، هنرمندانو، د بشري حقوقو ملاتړو او نورو حقوقو زیانګالو کسانو چې د طالبانو له ویرې تښتیدلي د بیا میشتیدو په برخه کې ورته اسانتیاوي برابرې بریکړي. په پاکستان کې ځینې میشت خبريالان هم دا غوښتنه لري. په دغه هیواد کې ځینې میشت افغان خبريالانو ازادي رادیو سره خبرو کې د خپل ستونزو په شریکولو سره وویل چې بیرته افغانستان ته ستنه کړل سي د امنیتي ګواښونو سره به مخ سي. له دې جری د پاکستان پر اول پنډي ښار کې میشت افغان خبريالې انیسه دریا چې د یو نیم کال راهیسې دغه هیواد کې ده، ازادي رادیو ته وویل:
موږ په پاکستان کې لګانو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان یو. د ایستلو خطر، د ویزو د تمدید ستونزې او اقتصادي مشکلات مو ژوند سخت کړی دي. زما اولادونه له زده کړو محروم پاتې دي. زموږ غوښتنه له نړیوالو هیوادونو څخه دا ده چې موږ ته پناه ورکړي، څو موږ یو خوندي او باعزته ژوند ولرو.
د پاکستان خیبر پختونخوا ایالت کې میشت یو بل افغان خبريال چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل راپور کې نوم خبر سي او لته رودري او کلونو راهیسې حالت اوسېږي هم ازادي رادیو ته وویل:
ما از دولت پاکستان خوشمن سیم کمنو مذاکره کنن.
د پاکستان له حکومت مو دا غوښتنه ده چې لطفا یو مدد مونږ اوس غمي د کډوالو له زورونه ولاس واخلي. خپل شاهدانه چې افغانستان کې وضعیت سم نه دي، که خدای مکر مونگ بیرتا دیپورت کوی زمونگ او دی اولادون و راتلون که مو لخطر سره مخ کیجی. زکا چه ما پا افغانستان لامریکای رسنه
یو سره کار کاوه. دا خبر اعلان مقصد هیوادونو ته د تکل لپاره د خپلو کیسونو د پروسس لپاره د هیواد کې ډیر دی. دا په داسې حال کې دا چې لدی مخکې د افغانستان خبر اعلان د ملاتړ سازمان یوازې پر روان 2015 کال کې د طالبانو لخوا د شاوخوا 8 خبر اعلانو د زندان کولو راپورونه ورکړي دي. روانه اونۍ په پاکستان کې یو شمېر میشتو خبر اعلانو د دې خبر اعلانو د نیولو او بندي کولو په خبرګون کې اعتراض وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې دوی آزاد او د خبر اعلانو رسنیو پر وړاندې سخت قوانين او محدودیتونه لري کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په راپور کې د مرکزو یو خبريالانو د سرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو مخکې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی هیڅ خبريال د هغه د کار له امله نه دی نیولی. د بې اسنادو افغانانو د ایستلو لپاره د پاکستان پلان د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري UNHCR او د کډوالو نړیوال سازمان IOM په ګډون د سیمه ییزو نړیوالو ادارو له پراخو نیوکو سره مخ شوی دی. دغو سازمانونو پر پاکستان غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې خپل نړیوال مکلفیتونه ادا کړي، خو له دغو غوښتنو سره سره د پاکستان حکومت په دې وروستیو میاستو کې د جبري ستنولو لړۍ چټکه کړې چې په پایله کې یوازې په اپریل میاست کې له 300,000 زیات کسان له دغه هیواده ایستل شوي دي.
دوستانو و موریدل چې په پاکستان کې د خبريالانو په اړه یو شمېر نړیوالو ادارو د پاکستان حکومت نه غوښتي چې افغان خبريالان د خپل هیواد ته نستنی. یوازې پاکستان نه دی چیرې چې افغان کډوال هغه کار سوپی لستن سره مخ دي. په بل ګاونډي هیواد ایران کې هم چې میلیونونه خلک ورغلي دي، دغلته افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تازه د ایران د کورنیو چارو وزارت د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بیا اسناد کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندولو اعلان کړی. ځینې ایرانی رسنیو رپورت ورکړی چې دغه وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو چارو عمومي مدیر نادر یار احمدی ویلي چې د کډوالو اوږدمهاله شتون د ایرانیانو اندېښنې راپارولي. د ایرانی چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې پوخه د 1403 هجري کال تر پایه د اعتبار وړ و، نور به یې موده ونه غزول شي. په ایران کې مشت افغان کډوال بیا وایي افغانستان ته ستنېدل به دوی له تیاره او نڅرګند برخلیک سره مخ کړي. نور حال په دې رپورت کې اورو.
څلور پنځوس کلن محمد آصف په ایران کې د یوې څلور کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او خپل ژوند یې جوړ کړی او ماشومان یې هم په دغه هیواد کې ښوونځیو ته ځي، خو اوس چې د دوی د سرشمیرنې فورمې نه نیول کېږي او باید افغانستان ته ستانه سي، دوی خپل او خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په خبره یې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به له نامعلوم برخلیک سره مخ سي. محمد آصف د پنځمې په ورځ د غوایي په نهه ویستمه ازادي راډیو ته وویل:
اوس نو اختر را کړی چې وباسیمو او له ایرانه باید ووزو، وای که ولار نشي د کار پیسې نه درکول کیږي او نه مونږ خپل حساب کتاب کولی شو. دا اعلان هم کړی چې اولادونه مو ښوونځي ته نه نیول کیږي. زمونږ اندېښنه مو د اولادونو په اړه ده. دوه میاشتې مخکې زما یو لس کلنه لور فلج و، شپه مو درې روغتونونو ته مې یووړه، وینه منله. بالاخره په یو روغتون کې د شپې له درې بجو د سهار تر شپږ بجو 15,000,000 تومان واخیستل او د سهار شپږ بجې مې لور مړ شو.
یو بل افغان کډوال او په ایران کې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ مشر قدرت الله هم ورته اندېښنه لري.
نوبت ونیسی کنه نو فرما بمباتل شي. مونږ نهنه داده چې مونږ لونه ک افغانستان ته ولار شي، هلته زدکړې نشي کولای. مونږ زامنو ته به هم در زمينه برابر شي کنه. اندېښنه مو د خپل اولادونو د زدکړو په اړه ده. یو لور مې له همدا اوس جوړ یا وای چې پلار ک افغانستان ته لاړ شو، ما ته د زدکړو اجازه نه ورکول کیږي، زه به څه کوم؟
دا نخنی په داسې حال کې دی چې د ایران د کورنیو چارو وزارت بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر په دې وروستیو کې د کډوالو د سرمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د ایرنا په ګډون ځینو ایراني رسنیو د نادر یار احمدی په حواله راپور ورکړی چې د کډوالو دوامداره شتون د دغه هیواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیایي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. د ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې مخکې د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړ و، له دې وروسته به یې موده نه غځول کیږي. د زیاته کړې چې د قانوني اسنادو نه لرونکي کسان به له دې وروسته زده کړو او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی ونه لري او ماشومان یې یوازې په معتبرو اسنادو خپلو زده کړو ته دوام ورکولی سي. د ایراني چارواکي له افغانانو غوښتي چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي او زیاته کړې ده هغه کسان چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي کیدای سي د ویزه ځنګړي امتیازات تر لاسه کړي. په دې سره نوموړي خبرداري ورکړای هغه کسان چې په ناقانونه توګه پات کیږي، نیول کیږي یا استل کیږي، د ډول فرصتونه بل لاس ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د 1403 کال په هوت میاس کې اعلان کړی و چې په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال به له روغتیايي، تعلیمي او نورو خدمتونو بې برخې سي، او دا پریکړه به د 1404 کال د حمل لومړی نیټې عملی سي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې د ایران د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ لا هم روانه ده، او د راپورونو له مخې هر ورځ له دغه هېواد افغانستان ته زرګونه افغانان ایستل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری UNHCR د یو راپور له مخې د روان کال له پایله د مې تر 13 نیټې پورې شاوخوا 5,03,000 افغانان د ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي چې له دې ډلې 2,03,000 شپږ سوه په زور ایستل شوي دي. که څه هم څرګنده نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې په کارتون اوسیږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر کال په 12 میاشت کې د دغه هېواد رسنیو ته ویلي و چې دغه هېواد کې شاوخوا 6,000,000 بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تونلارو ډلو د شتونه او منځنۍ اسیا هیوادونو ته د غواخ پاړه د روسیې د دفاع وزیر سرګندونه رد کړي. د روسیې تاس خبري اژانس تیر ورس په یو ریپورت کې د نوموړي له قوله ویلي چې پولا شریکو او لهغه خواهی وادونو ته د دې ډلو د نفوذ احتمال مخپزيات دي. د طالبانو حکومت بیا د سرګندونه به بنسټ پللي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمیر شنون کې وایي لدې سره سره چې روسیا او د منځنۍ اسیا هیوادونو له طالبانو سره سیاسي سوداګریزي اړیکې لري، خو په افغانستان کې د تونلارو ډلو لوري د غواخونو پاړه د دغه هیوادونو اندېښنې لا هم پر ځای دي. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د طالبان حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د غواخ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونه رد کړې دي. د روسیې دفاع وزیر اندری بولوسوف په بشکک کې د ډلیز امنیتي تړون سازمان یا CSTO د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د متعددو افراطي رادیکال ډلو فعالیتونه لا هم د منځنۍ اسیا لپاره تر ټولو لوی غواخ ګڼل کیږي. د روسیې تاس خبري اژانس چهارشنبه د 28مه په یو راپور کې د نوموړي له قوله زیاته کړې چې په افغانستان کې له 1500 څخه ډیر جنگیالي له 100 څخه زیاتو توندلارو ډلو کې فعال دي، او دا احتمال مخ په زیاتې دوه چې دوی پوله شریکو او له هغې هاخوا هیوادونو ته نفوذ وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د چهارشنبه په ورځ د مې 28مه په خپل ایکس پاڼه د روسیې د دفاع وزیر دا څرګندونه بې بنسټه ګڼلې لیکلي چې په دې هیواد کې هیڅ کوم خپل سری ډله نشته او افغانستان هیچا ته خطر نه دی. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي باور لري سره له دې چې روسیا او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه له طالبانو سره سیاسي او سوداګریزي اړیکې لري، خو د دغو هیوادونو اندېښنې په ځانګړي ډول د دېشتلې او د مخدره موادو قاچاق په اړه لا هم پر ځای دي. له دې ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل طالبانو سره د روسیې نږدېوالی پر دوی د بشپړ باور په معنا نه دی، بلکې په خبره د سیمې د امنیتي غواښونو د مهارولو لپاره یو هڅه ده. ښاغلی اتمر وایي له افغانستان سره پوله شریکه هیوادونه اړ دي چې له طالبانو سره اړیکې ولري، څو د افراطي ډلو پر خوځښتونو مؤثره څارنه او له احتمالي خطرونو یې مخنیوی وکړي.
په دې برخه کې په تیر کلونو کې څو ځلې دغه واقعات ترسره شوي دي، مخصوصا د روسیې هیواد یا مثلا ایران یا د منځنۍ آسیا هیوادونه دوی د داعش د پراخېدو په اندېښنه کې دي. دوی غواړي چې هم د طالبانو سره نږدې کار وکړي، هم د دوی په نقل انتقالاتو د دوی په حرکاتو باندې نظارت ولري.
که څنګه د ایشتل خراسان څنګه پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنی دوه وروسته د وشونکو بریدونو مسولیت منلی، خو د طالبان حکومت تر ټینګار کړی چې دا ډله په دې هیواد کې زپر شوی او د لمانځه تلو په حال کې ده. یو شمیر امنیتي شنونکي هم په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او فعالیت په اړه د روسیې او د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیتي اندېښنې بې ځای نه بولي، او وایي چې دغو هیوادونو په وروستیو کلونو کې په دې اړه شواهد هم ترلاسه کړي دي. د نړیوال تروریزم پر ضد د مبارزې د برخې شنونکي عارف سحر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو د سیمې او لسیمې بهر هیوادونو اندېښنه په دې اړه بيخي پر ځای ده. افغانستان کې د دې ترهګرو شبکو او ځواکونو حضور یو ریښتینی واقعي حقیقت دی او دا کولای شي د سیمې او لسیمې بهر هیوادونو ته جدي ګواښونه راولاړ کړي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په روسیه کې د دوی د سفارت سرپرست جمال ناصر غرور د مسکو په 13مه نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا کړې ده. تولونیوس خصوصي رسنۍ د چهارشنبه په ورځ د می پاتې وشتمه په خپل اکسپانه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اړیکو د رئیس حافظ ضیا احمد له قوله لیکلي چې دا وینا د وروستیو امنیتي تحولاتو په افغانستان کې د لاسته راوړنو او د سیمې او نړۍ پر وضعیت د دغو تحولاتو د اغیزو په اړه وه. یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو د نږدې څلورو کلونو په تیریدو سره لا هم هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای دي دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
دوستانو زمغغلا ازادي رادیو ناوري. چین او طالبان او حکومت په خپل کې نګدي اړیکې لري، خو پر دې سربېره چې چین په افغانستان کې هم په پخواني جمهوریت کې او هم اوس د طالبانو له حکومت سره په ډیرو لوی اساسي او بنسټیزو پروژو کې د پانګونې ژمنې کړې او یې تړونونه لاسلیک کړي دي، خو تر اوسه پورې هم په ځینو لویو پروژو کې عملی اقدامات نه تر سترګو کېږي. سما همکار اسمت ساروان په همدی اړه باندې د افغان ډیپلوماټ، البته پخوانی ډیپلوماټ غاوس جانباز سره خبرې کړې دي. د خغلی جانباز څرګندونه اورو. زه فکر کوم
چې تر هغه چې طالبان او اوسنۍ حکومت دننه په کور کې مسؤلیت ترلاسه نه کړي، بل دا چې د دوی اساسي ماهیت او صبغه د نړۍ ټولنه او د سیمې هیوادونه په هغې باندې سم پوه نه شي، سر خلاص نه شي، مخصوصا مطمئن نه شي، نو داسې احتیاطکار او ډېر محتاط هیوادونه لکه چین چې هر ګام خپل په ډېر بچي توګه په ډېره داسې محتاطانه پورته کوي، تر هغې زه فکر نه کوم چې چین به داسې کوم اقدامات د افغانستان په استقامت وکړي چې هغه د لویه پانګونه وسیږي په افغانستان کې. چین لا تر اوسه پورې مطمئن نه دی چې د هغې لویه پانګونه په افغانستان کې به پایلې ولري، مثبتې پایلې ولري د چین سیاست ته، د چین اقتصاد ته، د چین راتلونکي ته.
بله
چین
بله جان باسب، اما مشوینو چې چین او له طالبانو سره ډېر نږدې او شی اړیکې لري، د دوی د بهرنیو چارو وزیر له سبانی وی ونی یا شاوخا وی ونی رئیس په چین کې دی، د دې دلیل ستاسو په نظر کې دی چې اقتصادي انګیزه ولري او کنه فکر کوي چې دا شی اړیکې د دواړو خواو ترمنځ اقتصادی او امنیتی سیاسی او اقتصادی انگیزه باندې دي؟
زه هغه ځای چې ما معلومات کړی دي او د چا خبر هغه منابع وایي، ما د سروان صاحب ښاغلی متقی یا ملا صاحب متقی د سترګو په تداوی بوخت استراحت کوي. دا خبره البته کې دې کې شک نشته چې ځینې نورې خبرې به هم لري چینایانو سره، اوسني ډېر متشبث ملایان دې کې شک نشته، خو چین ډېره لویه سرمایه گذاري کوي په اشخاصو، په همدغه حاکم و ملایانو افغانستان کې، په همدغه ملایي کړیو کې نفوذ د چین ورځ تر بلې زیات دی. چین په یوازې دې چې د افغانستان په رغونه کې، د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په زیربناو کې یا رغنده پاره ملموسه سرمایه گذاري کې، هغه په ځینو اشخاصو چې دغه اشخاص د کنټرول لاندې اوسېږي، د مدیریت لاندې اوسېږي، او هغه کوم منطقوي خطرونه د هغه د دوی رقیبان دي، په په منځ کې او که هغه ګلې ټپلې شي چې د دې په څیر دار لري هغه وي فعال د ماته ته
ډېره مننه کلن راته وایس د متقید په دې وروستي سفر کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ډار هم هلته تللی و یوه موافقه درې سرو خوا وکړه چې د سیپاک به افغانستان ته هم وغسول شي. څومره فکر کوئ چې دا موضوع به جدي وي؟ پخوا هم داسې کله ناکله دا خبرې شوي دي. آیا فکر کوئ چې چین به جدي وي په دې قضیه کې؟
هم خو هم نه خو هغه نه قسمت کې زو فکر کوم چې اول خو افغانستان په څه ترتیب به تاسو فکر کې داخلي دا لارې به د سندول شي دا تقسیمات به د سندول شي خو زه د دې فکر د دې ما سوچ د څه دی دا هغه ځای چې زه دا فکر سارم هغه څه وایم زه فکر کوم چې بیا هم دا دلته به د تقسیمي او د یو سیاسي لوبي کارشي متاسفانه افغانستان ترڅو پاکستان د هغه غضب نشي پکې گرفتار دي د نن د کور په هغه ناخوالو کې او د هند تهدیدات چې ورځ تر بلې زیاتېږي ترڅو چې لا هم لانځي زیاتېږي زه به کوم شي دلته به د تچمی او د یو چلو ول په ډېر مبریدا اوسېږي.
ډېر مننه
جغرافیه د سپټه کا په افغانستان طریقه پروسه په لاس.
ډېر مننه سلامت او سید سیاسي چارو شنونکي او د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ شغله غوث جان بازو
دوستان ول غوث جانباز سره مو د ازادي رادیو مرکه واوریدا چې د طالبانو د حکومت او د چین ترمنځ په احتمالي همکارۍ راڅرخیده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
او سمح کله دی چې اسما بل همکار را شو بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کی د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور وای په جلاوطنۍ کې د خپل کارونو په لړ کې ماشومانو ته دولس عنوانه کتابونه چاپ کړی دي. په دې اړه باندې پام وکړئ اسما د همکاري چمتو کړی ریپورت ته.
زه ډېر دغه ښه احساس کوم او زما په شخصیت کې یو بل څه زرغونېږي. یعنی هغه د هغه میوه ده چې راتلونکي کې زه غواړم د دغې میوې څخه نور خلکو ته هم ګټه ورسوم.
14 کلن افغان لیکوال امان الله الماس و چې د الوت په نوم کتاب یې تازه د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور چاپ کړی دی. الماس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دې کار دی هڅولې چې نورې لیکنې هم وکړي.
زنن دومره تشویق شمه چې حتی ترته ما داننن نظر سره کول وکړ چې په راتلون کې نور هم همداسې کتابونه چاپوم او رسوخ د خپل هواد لپاره خدمت وکم.
فرشته صالحی بیا بل افغان لیکواله دا چې د ماشوم د ادبیاتو کورې د پخې عملیات په نوم کتاب تازه چاپ کړی او له چاپ سره سم دستی د زری کړکی ادبی جایزه هم ګټلې ده. فرشته ازادي رادیو ته وویل
زما لومړنی کیسه خوشبختانه په دې ورستیو کې د ماشوم د ادبیاتو د کور له لوري چاپ شوه چې د زری کړکی له لوري یې جایزه ترلاسه کړه. خوشاله یم، ډېره زیاته دې لپاره خوشاله یم چې هغه زحمتونه سي استلسیول هغه قدردانی کیږي او یو هغه زحمت ابس نه دی تللی او نتیجه ورکړی ده.
د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور تازه ماشومانو ته په پښتو او دري ژبو د کیسو او شعرونو دولس کتاب چاپ کړي چاته د خزو دي. دغه ټولنې مرستیالی اسما کاکړ د مې په نه وشتمه په جلاوطنۍ کې دغه بنسټ د فعالیتونو د یو کلن کې دوه په ورځ ته خبر ازادي راډیو ته وکړه.
دا تصویري کتابونه هم روزون کې دي او هم بوختون کې چې په کې د مشهور لیکوالو آثار هم شته او هم دغه کسانو آثار پکې شامل دي چې تازه د ماشومانو ادبیاتو ته مخه کړي. دا به هغوی وهڅوي چې نور آثار هم ولیکي.
اغلی کاکړ وویل چې دا کتابونه دوی د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په مالي همکارۍ چاپ کړي دي. نوموړی دغه شان زیاته کړي چې دوی په تېر یو کال کې ګڼې فرهنګي حضوري او آنلاین غونډې هم جوړې کړې او تازه ماشومانو ته د باغچې په نوم د افغانستان په رسمي ژبو په یو ویب پاڼه هم کار کوي. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور د ټولنیزو پاڼو د معلوماتو پر بنسټ د ټولنې په 1991 لمریز کال کې په حضوري ډول په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ چې ماشومانو ته د ګڼو ادبي سیالیو ترڅنګ لیکوالو ته سیمینارونه او روزنیز ورکشاپونه هم جوړ کړي او د باغچه په نوم یې ماشومانو ته یو میاشتنی هم درلوده. افغان کره کتونکي په دې نظر دي چې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې ډیر کم کار شوی دی. دوی مخکې په وار وار ازادي راډیو سره په خپلو مرکو کې ویلي چې یو شمېر لیکوالو او خصوصي بنسټونو په دې برخه کې کار کړی خو په هیڅ ډول بسنه نه کوي. د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام په وروستیو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په هڅو د ماشوم د ادبیاتو ملي ټولنه رامنځته شوه چې ماشومانو ته یو شمېر کتابونه هم چاپ کړل، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا ټولنه هم اوس فعالیت نه لري.